د سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدر مناوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساته خپرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدر منو، په دې خپرونه کې به واورئ چې پاکستان د طالبانو پر مشر د وژنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله پر امریکا اعتراض کړی، خو پنټاګون وایي ملا اختر محمد منصور یې ځکه وواژه چې متحدو ایالاتو او د امریکا متحدانو ته یې ګواښ کاو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر د قطر او ایران له سفر وروسته بیرته کابل ته راستون شو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. او اروپایي ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر او ایران له سفر وروسته تیر شپه بیرته کابل ته راستون شو. ولسمشر غنی تیر ورځ د چابهار بندر د ترانزیتی او ترانسپورتي درې اړخیزه هوکړه لیک د لاسلیک لپاره تهران ته سفر کړی و. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو اندازه یو آزاد تجارتي سیمه بلل کېږي چې له تجارتي پلوه د پام وړ ظرفیت لري. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د افغان طالبانو مشر ملا منصور یې ځکه په نخښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدینو ته ځنګړي او حتمی ګواښونه پیښ کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف جیویس د دوشنبه په ورځ خبر اعلانو ته ویل د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو پر مشر دا برید د امریکا د دفاع د هغه د دفاعي اصولو له مخې ترسره شوی چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي سو د هغو خلکو خلاف بریدونه وکړي چې په مستقیمه توګه امریکا او د امریکا متحدینو ته ګواښوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل احضار کړ او نوموړي ته د پاکستان په خوره کې د بی پیلوټ الوتکې د دې برید په اړه اعتراض واوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځنګړي سرکار سید طارق فاطمی دا د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری او د ملګرو ملتونو د هغه مشهور څخه سرغړاوی بلل چې د دې سازمان د غړیو هیوادونو منځکنۍ بشپړتیا تضمینوي. بلورته ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. پاکستانی امنیتي چارواکو ویلي هغه موټر چې ملا اختر محمد منصور پکې وژل شوی د شنبه په ورځ له ایران څخه د راستنېدو په لاره کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د پیښې په سیمه کې د ولی محمد په نوم صادر شوی پاکستانی پاسپورت موندل شوی چې د ایران ویزا پرې لګیدلې ده. ویل کېږي چې ظاهرا د هغه پاسپورت و چې د طالبانو مشر ملا منصور ترې کار اخیسته. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 45 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلدار 6 افغانۍ. اروپایي ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړې دي. د اروپایي ټولنې یو امنیتي چارواکي ویلي چې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د حکومتونو د پراخو هڅو سربیره بیا هم د مذهبي سختریزۍ له کبله راپورته شوی تاوتریخوالی د دې ټولنې د 28 غړیو هیوادونو په وړاندې یو مهم ګواښ ګڼل کېږي. نوموړي زیاته کړې چې په دې بریدونو کې په مجموعي توګه 155 کسان وژل شوي او تر 360 زیات نور ټپیان شوی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الازهر د جماعت له امام شیخ احمد طیب سره وکتل. دا یو تاریخي لیدنه بلل شوې او راپورونه وایي چې د دواړو مذهبي مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او یو بل یې ښکل کړل. دا په واتیکان کې د کاتولیک کلیسا د مشر او د سنی اسلام د یو یاد امام ترمنځ لومړی لیدنه ده. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د ستراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل امنیتي ځواکونه د فلوجې لویدیځ اړخ ته پر یو شمېر سیمو څو ساعته وروسته له هغه ولکه ټینګه کړه چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د عملیاتو د پیل اعلان وکړ. او روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشه پرون وروسته له هغه احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لری ختیځ سیمې ته په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د امریکا د پوځ کشفي الوتکو د مې د میاشتې په 22مه د جاپان د سمندرګي پر سر په الوتنو سره له مسافروونکو ملکي الوتکو سره د ټکر خطر رامنځته کړ، ځکه چې خپلې مخابرې بندې کړې وې او د ملکي الوتکو د رادار سیستم د هغو د موندلو توان نه لري. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو د پمنځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې اسلام آباد پرون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو د ربخنه غواړم. اسلام آباد د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د هغه برید له کبله اندېښنه ښودلې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د طالبانو مشرتابه د خپل نوي مشر د غوره کولو لپاره په کوټه کې سلا مشورې پیل کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې یو ښوونځی د سیمه ییزو پولیسو له ناوړه چلند وروسته بند شوی دی. د پوهنې وزارت وایي چې د دې موضوع پوښتنه به وکړي.
مونږ حتما د محترم داخلي وزارت ته پوښتنه کوو چې د داسې اقداماتونه جلوګیری وشي.
د ننګرهار ولایت د غنیخیلو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوالو له عامو خلکو څخه د اوشر په نوم پیسې راټولې کړي دي.
دا کومې اکثره ساحې چې دي د دولت د سلطې لاندې دي، نو دې ته ضرورت نشته چې طالبان هغونه اوشر واخلي یا زیات راټوله کړه.
د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې به واوري چې قاچاقبرانو یو ځوان ته اروپا ته د هغه لو بو ولو مخ کې څه ویلی وو.
مزدل د خلکو غلو ولو بس خلکو وې چې داسې مزید اوازه و چې خپل لړم نه پیسې وي بس خپل سترګو مولې دل چې غونیان به دی په لاندې پراته وو.
تاندې څنګه د خزو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوه منیمای کې خبريږي او ردو تیر سره اوسئ. مغاګله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړ او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید لکبله خپل اندېښنه ورته څرګنده کړه. د شنبه په ورځ بی پیلوټ الوتکو په بلوچستان کې پر یو موټر برید وکړ او د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پکې وواژه. پاکستان دا برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیرای بللی او د امریکا سفیر ته ویلي چې دا ډول اقدامات ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر هڅو هم ناوړه اغیز وکړي. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل دغه وزارت ته وربللې او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د تازه برید په اړه ورته اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکي سیمه کې پر یو موټر برید وکړ چې په نتیجه کې د امریکایي چارواکو په وینا د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور چې په پاکستان کې د ولی محمد په نامه اوسېده ووژل شو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر دغه وزارت ته وربللی او هغه ته د دغه برید په اړه اندېښنه ښودلی او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار طارق فاطمی د امریکا سفیر ډیوډ هیل د خارجه چارو وزارت ته وربللی او هغه ته د مئی په 18 نیټه په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو د برید په اړه اندېښنه ښودلی او دای پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلي فاطمی د امریکا سفیر ته ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه به ښایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو په لړ کې د سروړخیزې کمیټې کوششونه اغېزمن کړي. د امریکا بی پیلوټ الوتکو د رواني میاشت په 28 نیټه په بلوچستان ایالت کې پر یو موټر توغندي وشته چې د امریکایي چارواکو په وینا په دغه موټر کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور سفر کاوه. که څه هم امریکایي او افغان چارواکو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو پخلی کړی، خو د پاکستان حکومت تا تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په لندن کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال په بلوچستان کې بی پیلوټ الوتکو برید پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. ښاغلی شریف د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور دی ویلي وو چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په نامه د یو کس شناختي کارډ او پاسپورټ موندل شوی او په خبره چې په دې اړه تحقیقات روان دي. ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر و چې تېر کال په جولای کې د ملا عمر تر مړینې وروسته دغه ډلې مشر شو. که څه هم د امریکا بی پیلوټ الوتکو له 2000 میلادي کال راهیسې افغان پولي تسخیر ما په قبایلي سیمو کې پر ترهګرو بریدونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو نیک محمد، بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او نورو وسلوالو ډلو ګڼ شمېر جنګیالي وژل شوي. خو دا لومړی ځل دی چې دغه الوتکو له قبایلي سیمو علاوه په بلوچستان کې برید وکړ چې د افغان طالبانو مشر پکې په نښه ووژل شو.
پر راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر احضار کړی او په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د برید له کبله یې نوموړي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې حمله کې د افغان طالبانو د تحریک مشر ملا اختر محمد منصور ووژل شو، که څه هم امریکایي پاکستاني چارواکو تر دې دمه د نوموړي مړینه نه ده تایید کړې، خو د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د پوځ د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې ملا منصور په افغانستان کې د امریکا او د امریکا د متحدینو د پوځیانو لپاره ځانګړی او حتمی ګواښ و او ځکه نوموړی د امریکا د دفاعي اقداماتو په ترڅ کې وژل شوی دی. په همدې حال کې ویل کیږي چې د طالبانو مشران دا مهال د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره په سلام مشورو بوخت دي. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د خپل مشر وژنه نه ده تایید کړې، خو رویټر خبری آژانس د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې له دې اعلان مخکې طالب مشران غواړي لومړی خپل نوی مشر غوره کړي. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
رپورټونه وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو خپلو کې د ملا اختر محمد منصور د ځایناستې د انتخاب لپاره کتلي. طالبانو خپل په دې اړه کومه رسمي خبر پاڼه نه ده خپره کړې، خو د رویټرز خبری آژانس د دوو لوړپوړو طالب مشرانو له خولې وایي پاکستاني چارواکو ورته په کوټه کې د ملا منصور مړی چې په برید کې سخت سوځېدلی د ښخولو لپاره ورسپارلی. پاکستاني چارواکو د مړي د سپارلو خبره رد کړې ده. ویل کېږي هغه موټر ته نږدې چې ملا منصور پکې د برید هدف ګرځېدلی د ولی محمد په نوم صادر شوی یو پاکستاني پاسپورټ ترلاسه شوی چې پاکستاني چارواکي وایي د ایران ویزه پرې لګېدلې وه. رویټرز خبری آژانس د افغان طالبانو د ځینو سرچینو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي طالبانو یو لس کسیز هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې مشر یې څنګه د بی پیلوټ الوتکې د برید هدف وګرځېد. دې سرچینو دا هم ویلي چې ملا اختر محمد منصور له ایران څخه پاکستان ته تاسه وراوښتی وو. د دوی په وینا په ایران کې ملا اختر محمد منصور له ایراني چارواکو او دغلته د میشتو طالب قمندانانو سره کتلي وو. رویټرز خبری آژانس د طالب چارواکو له خولې دا هم وایي چې دوی په ایران کې دفترونه جوړ کړي او ملا منصور د همدې دفترونو نه لیدنه کوله. خو د ایران په دولتي رسنیو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویل شوي چې داسې څوک له ایران څخه د پاکستان خواته نه دی اوښتی. د رویټرز خبری آژانس وایي که څه هم ځینو طالب مشرانو ورته د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړي، خو دې ډلې تر اوسه په خپلو کې د ویشل کېدو د ویرې د نوموړي د وژل کېدو تر رسمي لاندې مخه د هغه د ځایناستې د ټاکلو پر موضوع غور پیل کړی. دا خبری اجانس په ننګرهار کې د یو طالب چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د طالبانو مشرتابه ډیر په احتیاط ګام پورته کوي، ځکه که ناسم ګام واخیستل شي نو طالبان به د پخوانیو مجاهدینو په څیر په څو ډلو وویشل شي. په رپورټ کې د طالب سرچینو په حواله دا هم ویل شوي چې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د ملا منصور مرستیال هم و او د طالبانو د بل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د ملا منصور د ځای د نیولو مهم غوښتونکي دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د شورا د یو غړي د خولې وایي حقانی چې په کابل کې د یو لړ خونړیو بریدونو په پلانولو تورن دی د پاکستان ملاتړ له ځان سره لري، خو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب بیا په افغان طالبانو کې ډېر ملاتړي لري.
قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې وروسته له دې چې امریکایي چارواکو تایید کړل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی، د طالبانو مشران د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره په غونډه کې بوخت شوي او سلا مشورې سره کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې څه خبره شوې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د چابهار بندر د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې بلاخره د ملي وحدت حکومت بریالی شو چې پاکستان پورې تړلې خپلې اقتصادي اړتیاوې تر یو حده راکمې کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر ایران ته ولاړ او د خپل هندي او ایراني سیال سره یې له چابهار څخه د استفادې تر سند لاندې لاسلیک وکړ او په دې توګه د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې بنسټیز کار پیل شو. د مطلب د لیکونکو په وینا دغه بندر نه په استفادې سره افغانستان د اروپا بازارونو ته لار پیدا کوي، دوی خپل کالي هلته وړيږي او بازار موندنه پورته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د دغه بندر په فعالیدلو سره به د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې په وچه کې ایسار دي افغانستان د سوداګریزو مالونو د ترانزیت لار شي او له دې درک به افغانستان هر کال میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. په مطلب کې راغلي چې دغه راز چابهار بندر او د افغانستان ترانزیتي لار به د دې عامل شي چې د افغانستان د لیک را لیک پر بنسټونو هند ته د پانګونې فرصت برابر کړي. د سرمقاله لیکونکو باور د دغه بندر پرانیسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ځانګړي ډول هندوستان لپاره ستر اقتصادي اهمیت لري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د خپل اقتصادي موقعیت له مخې د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناک موقعیت کې پروت دی. د هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د وصل نقطه ده. له دې پروژې هیلې هم داري چې که په اقتصادي برخو کې نو هیوادونو ته زمینه برابر شي نو په راتلونکو کلونو کې به په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د اقتصاد نوې مرکز وګرځي او خورا ډیر بدلونونه به پکې رامنځته شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان لپاره یو غوره او طلایي چانس دی. د پاکستان بدیل دی په همدې ډول هندوستان سره د نخلیدو زمینه رامنځته کوي او د افغانستان له لارې د هند او منځنۍ اسیا اړیکې جوړیږي چې اغیز یې د افغانستان په اقتصاد او سوداګرۍ ژور دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، تاسو د چابهار بندر د ګټو په اړه یا د دې بندر د څرنګوالي په اړه که نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. زمون غاګله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې د دې ولایت د جلریز ولسوالۍ د یو خوونځي خوونکو له دې کبله درسي اتصاب کړی چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا ځورول کیږي. شریف الله هوتک ازادۍ رادیو ته ویل چې دوه ورځې مخکې سیمه ایزو پولیسو پر دې خوونځي برید وکړ او د خوونځي خوونکي او زده کوونکي ووهل. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي او په دې پیښه کې له ګرمو کسانو سره به جدي چلند وشي. په دې اړه تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا منشي وایي چې له درې ورځو راهیسې دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې یو ښوونځی د سیمه ییزو پولیسو د ناسم چلند له کبله تړل شوی او زر تنه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. شریف الله هوتک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې سیمه ییزو پولیسو پر دغه ښوونځي برید کړی او دغه ښوونځي ښوونکي او زده کوونکي ډبولي دي. نوموړی وایي د یاد ښوونځي ښوونکو د سیمه ییزو پولیسو د دغه اقدام په غبرګون کې درسی اعتصاب کرده و خوانزه تڑلائی دی.
همین مکتب خواجه محمد ولی هستن، فهلوی ازی یک پوستی پولیس محلی بوده که
دیوی ده خواجه محمد ولی ده خوانزی ترچنگ ده محلی پولیس و یو پوست ده. دوی لطالبانو سر ده جگری وروس ده خوانزی تنه نواتل پر خون کوی دزی وکړی او زده کوونکي وهلی دي. خون کو لا درې ورځو د احتجاج په توګه د خوانځي دروازه تړلې ده. سیمه ایس پولیس له خون کو زده کوونکو عوامو خلکو سره سم چلند نه کوي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا د منشي د معلوماتو له مخې د خوانځي د خواجه محمد ولی په نوم دی او نږدې یو نیم زر زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي. له بلې خوا د سیمه ایسو پولیسو یو قومندان له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې له دغه خوانځي څخه د دوی پر پوسته برید وشو چې دوی هم د اجازه له اخیستو وروسته د ښوونځي ته ننوتل. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پیښې په اړه دوی ته رسمي راپور نه دی ورکړل شوی او که داسې پیښه رامنځته شوې وي دوی به یې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد په دې اړه وایي
تر اوسه پورې دا خبر موږ ته په رسمي توګه نه دی رسېدلی. هغه وخت چې دا راپور موږ ته خپاره شو د رسمي لارې نو موږ حتما د محترم داخلی وزارت مکتوب لیگو او د دوی غوښتنه کوو چې د داسې اقداماتو نه جلوګیری وشي په آینده کې.
د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي او له هغو کسانو سره به جدي چلند وکړي چې په دغه پیښه کې ګرم وپېژندل شي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما این موضوع را همه جانبه بررسی میکنیم هرگاه داری
دی وی مونږ دغه موضوع په هر اړخیزه توګه څېړو. کچیرته د څېړنو په پایله کې دا معلومه شي چې داسې کار شوی طبعا مونږ له هغو کسانو سره جدي او قانوني چلند کوو چې په دې کار کې ښکیل وي. خغلی دانش وایي امنیتي کسانو ته د دې اجازه نشته چې حتی ښوونیز مرکز ته نږدې پوسته جوړه کړي او د ښوونکو او زده کوونکو د ځورونې سبب وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د روان هجري شمسي کال په پیل کې د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې په شلو مواردو کې له ښوونځیو د پوځي مرکز په توګه استفاده شوې ده.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبری اتر
زمک غگل ازاده رادیو آوری د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وسلوالو له عامو خلکو څخه د عشر په نوم پیسې راټولې کړې دي. د سیمې خلک په دې کار کې د غنیخیل د ولسوالۍ چارواکي ګرم ګڼي خو د ننګرهار د والي دفتر دا ادعا رد کړې. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د یو شمیر قومي مشرانو پر مټ له هر کور نه د عشر په نوم پیسې ټولې کړې. دغه اوسیدونکو نه غوښتل چې غږ او نوم یې خپور شي ځکه د دوی په خبره په سیمه کې ورته مشکلات جوړیږي. خو د شینوارو اوسیدونکی بشرمل افغان ورور چې تیره اونۍ کلي ته تللی و دغه ستونزې یې له نږدې نه کتلي او وایي که د چا فصل شوی وي او که نه وي د خپلې ځمکې په اندازه ترې پیسې اخلي.
د دو خو د هوشر په حساب د خوشر داسې نه کوي کنه دو صرف ځمکه پسې لیکلې ده. هغه خلک چې موږ سره ځمکه کرلې نه ده معبول ورځې مې یو شاه سره ناست وم هغه وویل چې موږ سره خپل پټای کرلی نه دی خو معبول ورځې مې ورته د هغه یو ملک په واسطه چې ما ته یې نوم وانخیسته ویل چې د ده ملک په واسطه هم پیسې ورلګلې چې دوا دې رالګله او پارچې زموږ کور مخ ته غورځولي وه چې فلانی
بشرمل په دې کار کې د غنیخیل ولسوالۍ محلي چارواکي هم ګرم ګڼي. دی وایي طالبانو په هغو سیمو کې دا پیسې راټولې کړي چې هغه سیمې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي خو تر اوسه د ولسوالۍ چارواکو پکې مداخله نه ده کړې.
په دې کې د سره ولسوال صاحب سخت موافق دی. ولسوال صاحب سره همغږی دی کو نه دا شوی نه شو کړی ځکه چې دا کومې اکثره ساحې چې دي د دولت د سلطې لاندې دي نو دې ته ضرورت نشته چې طالبان هغونه خوشر واخلي یا زیاته راټوله کړه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غنیخیل ولسوال او د طالبان نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې بریالي نشو. خو د ننګرهار والی وینا تاوله خو ګنې وایي د دولت وسوال مخالفین تل هغه کارونه کوي چې ولسونه وزوري، خو نوموړی دا نه مني چې محلي چارواکي دې په کې لاس ولري.
دوی همیشه غواړي چې د ولس په منځ کې ویره خپره کړي او هغه کړنې ترسره کړي چې هغه نه بخښونکي وي. ښایي چې ځینو سیمو کې دوی د ولسونو څخه پیسې ترلاسه کړي او په هغوی باندې دوی خپل طرحه کړي کړنې ترسره کړي. ممکن په دغه برخه کې ځینې کسان همکاري هم ولري، ولی دا چې د غنیخیل ولسوال له دوی سره همکاري لري یا په دې اړه کوم غبرګون نه ښیي، که داسې شواهد ترلاسه شي چې دی په دې موضوع آګاه دی او عکس العمل نه ښیي له قانوني چلند سره مخ کېږي، خو موږ جربن یو چې کوم دا ډول کړنه به نه وي.
له دې مخکې د ولایتي شورا ځینې غړو او مدني فعالانو په خپلو مرکو کې دا ډول اندېښنې شریکې کړې وي چې ځینې ولسوالان یوازې د خپلې چوکۍ د ساتنې په موخه شپې او ورځې تیروي او د دولت وسلوالو مخالفینو په کړنو ځان ناخبره اچوي. د دوی په وینا کچېرې د نورو ولسوالیو مسؤلین هم د اچین، دور بابا او حصارک ولسوالیو مسؤلینو په څیر قاطع دریځ ولري، نو د دولت وسلوالو مخالفینو د فعالیت ساحه به نوره هم تنګه شي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د مستوفیت د ریاست چارواکي وایي خپل اوایدې څو ځلې لوړ کړي دي. د فراه د مستوفیت د ریاست د چارواکو په وینا په تیر لمریز کال کې کابو 218 میلیونه افغانۍ اواید ترلاسه کړي چې د مخکنی کال په پرتله په سلو کې یولس زیاتوالی ښیي. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت د مصروفیت ریاست چارواکي وایي چې په تېر لمریز کال کې یولس تنه خپل عواید لوړ کړي دي. د دغه ریاست رئیس عبدالهادي باور چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په 1400 نیم لمریز کال کې کابو 218 میلیون افغانۍ ترلاسه کړي چې د مالیې وزارت ټاکل شوي هدف یا ټارګټ 25 میلیونه زیاتوالی شي. دغه خبره دغه عوایدو د لوړوالي لامل د عوایدو بشپړ ټولېدل او د فساد څخه مخنیوی دی. باور همداشان زیاته کړي د فراه مصروفیت د هیواد په کچه د اتو مصروفیتونو په لړ کې هم راغلی چې د ولسمشري معنی لخوا یې ستاینه شوې ده.
وزارت مالی چې مصروفیت ته پلان را کړی و 219 میلیون افغانۍ و، چې موږ د تیر مالي کال په اوږدو کې 218 میلیون افغانۍ راټولې کړې چې 25 میلیون و 15 لکه افغانۍ نسبت پلان ته زیاتې دي. او که دا د درنیوم مالي کال په پرتله باندې مقایسه کړو، موږ 70 میلیونه نسبت هغه کال ته زیاتې په 4.5 کې راټولې کړې وې.
خلک وایي د فراه ولایت مصروفیت په دې وروستیو کې د عوایدو په راټولولو کې مثبت ګامونه اخیستي. له بلې خوا د فراه د ګمرک عواید هم په دې وروستیو کې تر تېرو کلونو زیات شوي دي. اړوند کارپوهان وایي چې د عوایدو لوړوالی کولی شي دولت د دې جوګه کړي تر څو د بهرنیو مرستو څخه اوژه خالي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې په سوریه کې د حکومت تر ولکې لاندې ښارونو کې چاودنې شوي چې شاوخوا 150 کسان یې وژلي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ترتوس او جباله ښارونو کې د دې پرونیو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د سوریه د بشري حقوقو د څار لندن میشت ډلې ویلي 100 کسان په جباله او 80 کسان په ترتوس کې وژل شوي دي. د دې ادارې رئیس رامی عبدالرحمن وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پایل راهیسې دا په دې دوو ښارونو کې تر ټولو مرګونې بریدونه دي. د سوریې دولتي خبر اژانس رپورټ ورکړی چې په بریدونو کې د بسونو دوه تم ځایونه، یو روغتون او ځینې نور تاسیسات په نښه شوي. د بشر الاسد د رژیم مهم ملاتړي هیواد روسیا په ترتوس کې یوه نسبتا وړه پوځي اډه لري او همدارنګه په جبله کې یوه پوځي هوایي اډه لري چې له هغه ځایه په سوریه کې بریدونه کوي. دا دواړه ښارونه د 2018 میلادي کال د مارچ راهیسې په سوریه کې د پیل شوې جګړې څخه چې تقریبا 270,000 کسان پکې وژل شوي نسبتا لري وو. کرملن د دې بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، ویلي په سوریه کې زیاتېدونکي تاوتریخوالي دغلته د خبرو اترو د دوام اړتیا زیاته کړې. هغه وربند چې د فبروري په میاشت کې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب رامنځته شوی تر ډېره نه عملي کېږي. د روسیې یو لوړپوړی پوځي چارواکي ډګر جنرال سرګی کورالینکو د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د سوریې د حکومت ځواکونه دې اوربند ته درناوی لري او د دې توافق څخه په سرغړاوي د حکومتي ځواکونو تورنول بې بنسټه دي. نوموړي د بشر الاسد رژیم د مخالفو هغه اعلامیه چې د یکشنبې په ورځ یې خپره کړه د سوریې د حکومت د ځواکونو د ملامت کولو هڅه بللې. د بشر الاسد رژیم د درې مخالفو ډلو ائتلاف د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل حکومتي ځواکونو ته 30 ساعته وخت ورکوي چې په دمشق کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې حکومتي ځواکونو معاصره کړي بریدونه پای ته ورسوي. د ائتلاف ګواښ کړی که د سوریې حکومت دغلته بریدونه ونه دروي دوی به د اوربند هغه توافق چې د فبروري په میاشت کې شوی لغوه اعلان کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. دا وخت د سهار 10:13 دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. دا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر او ایران له سفر وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راستون شو. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان طالبانو مشر مولا منصور یې ځکه په نښه کړ چې نوموړي په افغانستان کې امریکایي او د امریکا متحدینو ته ځانګړي او حتمي ګواښونه پیښ کړي وو. ایران هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې د طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر محمد منصور تر وژل کېدو مخکې ایران ته سفر کړی و. روپیې ټولنې په تېر یو کال کې 200 بریالۍ او ناکامې تروریستي حملې ثبت کړي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د قاهرې د الازهر د جومات له امام شیخ احمد طیب سره وکتل. عراقي ځواکونو په فلوجه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو په لومړۍ ورځ د استراتیژیک ښار ته نږدې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي. او روسیې په مسکو کې د امریکا د سفارت دفاعي اتشا پرون وروسته له هغې احضار کړ چې د امریکا پوځي الوتکو د روسیې لری ختیځ سیمې ته نږدې په ملکي فضایي قلمرو کې کشفي الوتنې وکړې.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
منیب الله له خوست په خپل سمس کې لیکلي د چابهار بندر یو ډیر مهم بندر دی د افغانستان لپاره چې افغانستان ته یو بل تجارتي لاره ور په برخه کوي. حیات الله رنزور له هلمند څخه لیکي د چابهار بندر له لارې سوداګریز فعالیت به زمونږ اقتصاد پیاوړی کړي. یوسف د خوست ولایت څخه لیکي د چابهار بندر د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري ځکه چې افغانستان به په کال کې په میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کړي. ضیاءالحق میوندی له کندهار لیکي د چابهار لاسلیک د افغانانو د پرمختګ لپاره یو زیری دی. محمد زاهد له بامیان څخه لیکي د چابهار بندر سره د افغانستان اقتصاد ته ډیره زیاته پرمختیا راځي، بل دا چې زموږ سوداګري به د پاکستان د ناکاره سیاست څخه خلاصي عمومي. او عبدالمجید له خوست لیکي د چابهار بندر د افغانستان د حکومت یو خلاص تراوړنه ده. افغان حکومت باید دا ډول هڅو ته دوام ورکړي ترڅو پر پاکستان تکیه کم شي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو چې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه پکې خبريږي. لومړی په موکړی تاندې څنګه اونیس پروګرام ته او ورپسې به د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
افغانستان تا ته اړتیا لري. دوستانو دا څو ورځې مخکې په کابل کې د ځوانانو د هغې راټولېدنې شعار و چې له افغانستانه بهر ته په تېښته ځوانانو د راګرځولو هوډ لري، په ځانګړي ډول د هغو ځوانانو چې په لوړو زده کړو سمبال دي. یوې بلې تاندې څانګې ته مو زه نورګل شفق هرکلی کوم.
ولے ولے داسوشی چې گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مړ
ملګرو. په دې وروستیو کلونو کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تېښته کم ساري بلل شوي او عمده علتونه یې ناامني او اقتصادي مشکلات ښودل شوي. خو که فرض کړئ له ناامنۍ تښتو، نو له مرګه فرار کله ممکن دی؟ ځکه چې اروپا ته پر خطرناکو لارو تګ ډېر د خاورو زنګ کړل او یا یې غوښې کبان وخوړې. او که له اقتصادي مشکلاتو فرار وي، نو څنګه یو څوک زرګونه ډالر بهر ته پر قاچاقي لارو د تګ لپاره پیدا کولی شي خو په خپل وطن کې د کاروزګار لپاره نشي موندلی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د روان لمریز کال د غوی په یوویشتمه نیټه د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین کوونکو په فکرونو کې ګرځېدي او غوښتل یې له افغانستانه په تېښته ځوانان هم په دې پوښتنو غور کولو ته مجبور کړي او ځواب پسې وګرځي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان دوستانو چې ښې لوړې زده کړې لري او دوی د داسې ځوانانو تېښته د مغزونو فرار بولي. همزولو، ولې دې ډلې ځوانانو په افغانستان کې د داسې و کمپاین او د بحث د پیلولو هوډ وکړ؟ په دې اړه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین یو غړی روح الله بصیرزی راته غږیدلې. دی وایي چې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ورته کمپاینونو هوډ لري او زیاتوي چې موږ غواړو ځوانانو ته په خپل هیواد کې د پاتې کېدو ذهنیت ورکړو، ځکه خو مو په خپله خوښه وطن ته د بیرته راګرځېدونکو 130 کسانو هرکلی د ګلونو په ګډۍ وکړ.
2015 کال کې د دماغونو تېښت یا د برین ډرین دا پروسه بیخي ګړندۍ شوه. د دې د مخنیوي لپاره دوی سره احساس او د احساس په بنسټ په دوی دا کار شروع کړ. مونږ یو خود د افغانستان په سطحه یو غونډه وکړه، لسم د مې باندې وه. په دې باندې بحث وشو چې څنګه جلوګیری وشي، څنګه مخنیوی وشي د مغزونو تېښتې څخه. او دې نه مخکې مونږ 130 نفره د افغانانو چې جرمني څخه افغانستان ته راتلل په هوایي ډګر کې مونږ د هغوی هرکلی ته تللي وو، د سره ګلانو ګډیو سره تللي وو او هغوی ته مو هرکلی وکړ. مونږ خو اوس په 4 ولایتونو کې د غونډو تصمیم لرو چې هغه هرات، مزار، جلال آباد او قندار ولایتونه دي.
ښاغلی بصیرزی همدار ازوایی دوی د دې لپاره چې خصوصا په لوړو زده کړو سمبال ځوانان له هېواده تېښتې ته زړه ښه نه کړي، په کمپاین کې د داسې ځوانانو ژوندي مثالونه لرل چې دلته ښه ژوند لري او خوشحاله دي.
په دې برخه کې مونږ خپل کوشش کوو چې ځوانانو سره کومک څنګه خپل وطن کې پاتې شي او خپل وطن جوړ کړي. او بل هغه کیسې چې په دې ځوانانو په دې لارو کې تیر شوي، یا هغه کیسې چې کوم ځوانان دلته پاتې شوي تحصیل په خارج کې کړی خو نه دی غوښتي چې خارج کې پاتې شي او واپس افغانستان ته راغلي دي او دلته ښه ژوند ځان ته برابر کړی. یا خلکو کیسې دوی ته وړاندې کو چې تر هغو دوی په ذهنونو باندې داسې اثر وکړي او د برین ډرین یا د مغزونو د تېښتې مخنیوی وشي.
هو دوستانو، زه د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین دی لومړی غونډې ته ورغلی وم. یو وخت یوه 24 مېرمن چې ګلابي خزینه واسکټ او سپین کالی پتنو دریز ته ور وغوښتل شوه.
خانم محترم سونیا اقبال تشریف بیارن و سخنرانی های خود را ارائه نمایند.
د افغاني مېرمنې خپل لوړې زده کړې په امریکا کې بشپړې کړې وې او بیرته وطن ته په راګرځېدو خوشاله ښکارېده. دا مېرمن سونیا اقبال و. دی ویل
ما یکی از شاگردای بودم که شرایط بر ما میسر شده بود که ما باید از افغانستان بیرون رفته درس بخونم.
زه هغه افغان وم چې په بهر کې د زده کړو زمينه راته برابر شوه. د افغانستان په تاریخ کې خای په دومره لوړه کچه پر زده کړو سمبال ځوانان به موږ نه لرل لکه په دې وروستیو 2 کې چې لرو. او هم د افغانستان د چې موږ ته دا فرصتونه په لاس راکړل، نو دا تعهد ولې هیر کړو؟ اوس موږ تازه د هغه افغانستان په لور روان یو چې غواړو زموږ او د راتلونکو نسلونو لپاره د ژوند کولو یو پرمختللی او آرامه هیواد وي.
وخت ما دوباره برمیګشتم از امریکا وخت
کله چې زه له زده کړو وروسته بیرته راګرځېدم، نو زما د شاوخوا خلک حیران و چې ما په افغانستان کې څه لیدلی چې بیرته له پرمختللې اروپا ورته راګرځم. خو ماته د حیرانۍ هیڅ خبره نه وه، ځکه چې زه پوهېدم افغانستان ماته اړتیا لري او د خپل وطن لپاره تر نورو ښه او مسلکي خدمت کولای شم. هغه رامي چې په خپل وطن کې مې هیڅ کوله، په امریکا کې د تحصیل پر مهال مې هیڅ نه کړای شوه. خلکو ته به دا خبره تکرار او کلیشه‌ای ښکاري، خو زه په ډاډه وایم چې نه، رښتیا چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
کمی کلیشه‌ای معلوم شوه، ولی واقعا هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
مننه هم څولو چې تاندې څنګه اوري.
زما چمن دا وطن، زما وطن دا چمن، زما چمن.
د سونی اقبال په سیر روح الله امین دی غونډې ته را بلل شوی یو بل ژوندی مثال و دوستانو، چې ده هم په اروپا کې د روان شناسۍ په برخه کې ماستری کړي او بیرته په خپل خوخه افغانستان ته راګرځیدلی. او د ګډونوالو ته د امریکا په نیویارک ښار کې د خپلې محصلې د دورې کیسه کوله، چې هلته څنګه ځان ځاني ده، څنګه له پخوا څخه هلته اوسیدونکي افغانان د پردیتوب احساس کوي او د هویت له مشکل سره مخ دي، او څنګه له افغانستان سره خپله اړیکه نشي پرې کولی. د هلته ژوند له هغه ګل سره ورته وباله چې له لرې ورته کتلی شو خو بوی یې نشو حس کولی، نو ځکه یې ویل چې هغه هیوادونه زموږ لپاره نه دي. او له خپلو خلکو په دې هم ګیله من و ملګرو چې افغانستان ته په راګرځېدو یې چا هرکلی ونه کړ، بلکې ښاغلی امین ویل:
ما متأهل هستم و دو تا دختر مقبول دارم. اونا آمدن امریکا، آمدن نیویورک.
ما واده کړی او دوه ګلالۍ نوړې لرم. هغوی مې له میرمنې سره امریکا ته راغلل. دوه درې میاشتې هلته و، بیا المان ته لاړو او تر څه مودې وروسته بیرته بې له دې چې چیرته قبولي واخلو افغانستان ته راغلو. خو چې کور ته راغلو، په ځای د دې چې څوک مو هرکلی وکړي، مچوم وکړي، غېږه راکړي، لومړی عکس العمل یې همدا و چې ولې راغلی. ما څه مو خراب و، ښه مو نه کړل چې راغلی. اوس باور وکړي چې زه دلته ډیر ښه او آرامه ژوند لرم. سمه ده چې د ځینو نورو ټولنو غوندې موږ هم بلا مشکلات لرو، خو د همدغو ستونزو تر څنګ بیا هم دومره قلبي آرامي لرم چې د دنیا په بل هیڅ ځای کې مې نه درلوده. ځکه چې زه کله یوه ځایه معاش اخلم، نو په بل ځای کې بې پیسو خلکو ته کار کوم چې تر پیسو ډیر ارزښتمن بدل رارسیږي.
ښاغلی امین اروپا ته په ځینو تللو هغو ځوانانو هم نیوکه کوله چې هلته ښه ژوند نه لري، خو په ښو ښو ځایونو کې عکسونه اخلي او نور ځوانان هلته ورتګ ته هڅوي. او بل هغه ځوانان چې په اروپایي هیوادونو کې د سړک پر سر برګر او وریجې خرڅوي، خو چې خپل وطن ته د څو ورځو لپاره ځینو ځان خلکو ته د هغه ځای شاهزاده معرفي کوي. د خپل یوه پاکستاني ملګري کیسه وکړه چې په نیویارک ښار کې د سړک پر سر وریجې خرڅولې.
یک دوست پاکستانی داشتم که کراچی داشت و چکن می فروخت.
یو پاکستانی ملګری می و لاسی کراچی لرلا چې په نیویارک کې وریجې او د چرګانو غوښه خرڅوله. په امریکا کې د درشون هماغه و او د ورځې 12-13 ساعته کار کوو. خو ویل به چې کله پاکستان ته لاړم نو ښه کالی اغوندم، خلک میلمستیاوې راته کوي او داسې چلند را سره کوي لکه یو سلطان یا د امریکا یو میلیونر چې وم. نو دا په تاسې پورې تړل دي چې ځان ته څنګه ژوند جوړول غواړئ. که هلته د دغه ځوان په څیر د برګر او وریژو خرڅول ښه درته ښکاري، نو مبارک مو شه ورځئ. خو دا په یاد ولرئ چې تاسې به هیڅکله هم په بشپړه توګه د هغې ټولنې نه شئ. هلته به ښه سړکونه وي، خو تاسو به په ډاډه زړه نه شئ ورباندې تلی. لوړې ودانۍ به وي، خو تاسو ته به د هغې ودانۍ تر مخ حتی د تیرېدو اجازه هم څوک در نه کړي. نو هغه هر څه به هیڅکله هم ستاسو د ښایسته ځوانۍ په مقابل کې ارزښت ونه لري.
ارزش عمر زیبای تو را نداشته باشه.
سر صبح مهاجریم پروت پدا سے در پد دریم بے منزلا بتر کو می سروان کڑا پسریم یو ورز بم در دنا حال دزلوائی در مانتا
دوستانو د افغانستان تا ته اړتیا لري کمپاین په دې لومړۍ غونډه کې د څو نورو ویناوالو او د یوه بحث تر څنګ د افغانستان د لومړۍ میرمنې رولا غنی ویډیوي پیغام ته هم ځای ورکړل شوی و.
خوشحالم که ژوندان ما کامیاب
زه خوشاله یم چې زموږ ځوانانو د افغانستان ته اړتیا لري په نوم یو ډیر ضروری کمپاین پیل کړی. دا په افغانستان کې د ځوانانو پر اوسنی وضعیت ښه اغیز لري، ځکه چې دوی افغان ځوانانو ته دا پیغام رسوي چې تاسې په دې وطن پورې تړلی یئ، هم دا تاسې یئ چې د دې هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره کار کولی شئ. سمه ده چې په لاره کې مو ډیر مشکلات شته، خو هم دا تاسې یئ چې دا ستونزې له منځه وړلی شئ. نو هغه ځوانان چې دغه کمپاین یې پیل کړی خپل وطن ته ژمن ځوانان دي، او زه د دغه کار مبارکي ورته وایم.
همزولو که څه هم لا هم داسې ځوانان شته چې د یو ښه راتلونکي په تکه له افغانستانه په تیښته دي، خو د ځینو ریپورټونو او د دې کمپاین د ترسره کوونکو ځوانانو د څېړنو په اساس په دې وروستیو څو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه په خپله خوښه افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی. د تیر 1994 کال په دلو میاشت کې له جرمني څخه 125 کسه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 افغان کډوال هم غواړي خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې ځي ویل کېږي چې دلته قاچاقبران او یا نور دخیل کسان د اروپا په اړه په رڼو سترګو رنګین خوبونه ورباندې ویني. د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نور نبی خپله کیسه راته کړې وه چې څنګه چا تیر ویست او پر قاچاقي لاروی ور برابر کړ.
مزل د خلکو غلول بس خلکو چې داسې مزې دي خارج ملکو کې پیسې دي داسې کورونا دي کبلې دي زه چې خپله لاړم نه کبلې وې نه پیسې وې، بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو، بس حکومت به ورته راغله داسې مړې به ورته راغله چې اوبو کې به وریجې ورته پخې کړې وې، بس هغه وریجې به ورکولې نور نه کمبالې وې هېڅ نه وو، پلاستیکو کې به ننتل مغو کې به پټ شول، بس شپه به سبا په خپل وطن کې په خپل ملک یې چې 50 روپۍ د میاشتې وګټې یا دیغو ملکو 50 لک روپۍ نه ده 50 روپۍ ډېرې پخې دغو نه د خلک شکر وباسي، خو هغو ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي، یا ملکونه چټي دي ای دوه روپۍ ملکونه نه دي خپل افغانستان کې چې هغسې کار وکړي افغانیان چې هغو ملکو ته لوټ ایمون ملک په یو کال کې داسې جوړ شي لکه ګل.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
ننګه تل هم هغه افغان ځوان دی چې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری کړی او بیرته افغانستان ته راګرځېدلی دی. دی وایي چې افغانستان ځوان انرژي ته ضرورت لري، نه د دوی مړه وجود ته چې وایي جنازه مې افغانستان ته یوسه. په پای کې دوستانو د ښاغلي اتل خبرې اورو.
زما مسئولیت داسې دی چې زه اوس د آینده دپاره نور کسان وروزم او د هغوی سره کومک وکړم. دوی ته مې پیغام دادی هغه څوک ځي دوی د ما سره دا ومني، وروستی آرمان به هم دای چې په افغانستان کې مې خښ کړي. په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو، موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو.
نو همزولیا، افغانستان تا ته اړتیا لري، اوس دې خوښه چې ځې او که پاتېږي. علام مل
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې اونۍ خپرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې له یوې معلول انجلۍ سره غږېدلیم چې په خبرګو لاسونو او پښو فلج ده او د خولې په وسیله رسامي کوي. د خبرونې په دوام کې به یې د ژوند له نورو اړخونو هم خبر شئ. له ما مسعودي نیازی سره اوسئ، خو په سر کې به له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان میرمنې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د ونډې د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې ویل افغان ښځې اوس د چا استازیتوب ته اړتیا نه لري. دی وایي افغان ښځې نن ورځ له خپل ځان څخه استازیتوب کوي، د نارینه وو او یا د نړیوالې ټولنې استازیتوب ته اړتیا نه لري. نن ورځ افغان ښځې وزیرانې، قاضیانې، پولیس او افسرانې دي. هغه زیاته کړه افغان ښځې به له نارینه وو سره اوږه په اوږه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی. خلیلزاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیلزاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوي د نجونو په لیسه کې خبرې کولې وویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وایي هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلي په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا 14 کلن انجلۍ ده چې اصلن د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند 14 کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتاً لرې پرتې سیمه کې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې. خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه تا په تصویر کې بیانوي. روبابې رسامي د ځان د مصروف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابې د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یو سال مشه کې نقاشي
مې یو کال کېږي چې نقاشي کوم خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډېره ستونزمنه وه، ډېره به خپوم. څوک نه و چې ما ته د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډېر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډېر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا
وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډېر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابې به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابې په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې د یو نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابې په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ایښې وې، خو یوه تابلو چې زما پام یې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډېره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابې نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړی وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډېر با غروره حیوان دی او سترګې د دې ډېرې خوښېږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوخه کوم. هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نور خلکو ته بیان کړم، غواړم د تصویر لالارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیوه چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډېره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډېر غرور لري. کوخه مې وکړ چې ډېرې خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښایم چې افغانان هم لکه د لیوه په شان با غرور دي.
روبابا
وایي د لیوه رسامي ترې خلکو په زر ډالر هم غوښتې ده، خو دا اوس تصمیم نه لري چې خپلې رسامي خرڅې کړي. غواړي په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهېده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوه شوه بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اول ها اصلا نم فهمیدم که پنس نقاشیم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهېدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونه کار کاوه. کله چې پوه شوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې له دې پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یو څیره رسمو نو له تیار پنسلونو کار نشو اخیستای. له اچ پنسلونو بی دوا بی څلور بی شپاک بی لاس انتر بی څوار لسمه هم کار اخیستای.
اوس د رسمي استاد هم را ترزی او درس را کوي. غواړم لمړی پنسلی رسمي زده کړم، بیا ورسته نقاشي هم شروع کړم.
سب با آب رنگ شروع کړم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامۍ شپېتا سره رسم کړي چې له هغې جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلوېښت رسامۍ اثار موجود دي. په اول سر کې چې کله ربابی رسامۍ کوله، حتی د رسامۍ ابتدایي وسایل هم نه لرل. بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل. خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هره پنجشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامۍ زده کوي. استاد صابر د ربابی په اړه وایي:
کارش خیلی خوبه،
کار یې ډیر ښه دی، پیاوړتیا او دقت یې د ستایلو وړ دی، تناسبونه ډیر ښه رعایتوي، ډیر ظریف کار کوي، ډیر کارونه یې په علمي ډول رعایت کړي. زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ورسره کار شوی، خو په هر صورت کار یې ډیر ښکلی دی. د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحې ولاړ دي او مفهومي مسایل پکې کم لیدل کېږي، خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت د مفهومی نقاشه په لور راولم. ولی اوس ډیر ریالیستیک کارونه کوي. د ربابی ټول مهارت په دې کې دی چې خپل کار په امید ترسره کوي.
اومده به یک امیدی کار کرده.
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوای: ربابا ډیره زحمت کش انجلۍ ده، په وجود کې ډیر توانایي شته او پرته له استاد لیکل او لستل کولای شي، او حتی د پښو په ګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي.
دغه یی استاد ری یاد ندیده،
هیڅ استاد ربابی ته درس نه دی زده کړی. خپلې په کور کې له خورګانو لیکو لوست زده کړی. هغه چی څه لیکل او لوستل دی ورته غوښنولې، هغه یې پیسې تکرار کړی. ډیر زحمت یې ایستلې، قلم په خوله کې نیسي، کتابچه په فرش کړي او دا ورکته کیږي درس لیکي.
سرخی ته پاین میګره نوښتار اون منجمونه.
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سختې ورځې او محرومیتونه هم تیر کړي. ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی، خو دی بیا هم مبارزه کړې او ځانې تر دې ځایه را رسولی. خو ربابا ګیلمنه ده، وایي: مورې په ورځو ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلې، خو هیچا ورسره مرسته نه ده کړې.
اتو مادرم ده ها بار به خاطر یک ویلچر رفته.
مور می په څو زله دیو ویلچر په خاطر مختلفو مؤسسو ته تللی، خو هلته یې ژړلی، خو هیڅ چی غږ نه دی اوریدلی. حتی زه هم ورسره لاړم او زما رسامه یې ولیدی، ورته ومې ژړل چې یو ویلچر راکئ، دومره حق خو په تاسو لرم. راته ویلی چې موږ اوس ویلچر نه لرو، بیا درته زنګ وهو او ویلچر به درکړو. تر اوسه هم لا خبر نشته. اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ، ویلچری راته واخیسته، حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقی ویلچر درلیږو. زه له ټولو ډیره مننه کوم، خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه نن راځي ماته وایي موږ په تا ویاړو، خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته یې راسره ونه کړه. مور مې ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړې، خو دوی مې په مور غوسه شول چې ته ولې ژاړې، ځکه چې لور دې معلوله ده. خو مور مې د دې لپاره ژړل چې لور یې درس نه دی ویلی او دا خلک ترې راټول دي، عکسونه ورسره اخلي. د مور زړه مې ډیر دردېدلی، خو له زړه نه یې څوک خبر نه دی.
خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه، دې ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل. خو له هغو کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نه کړه. اوس راځي او دې ته وایي موږ په تا ویاړو. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابۍ رسنیو ته معرفي کړه. نوموړی وایي ربابا ډیره لایقه او بااستعداده نجلۍ ده.
متاسفانه بگویم که استعداد ربابا
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسی ضایع شوی. صرف یو کال کېږي چې د رسامۍ په برخه کې کار پیل کړی، خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده. ما ربابا څو غونډو ته بیولې چې په یوه غونډه کې ربابا هم وستایل شو او دې په خپله خبرې وکړې، او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله. ربابی په مکتب مکتب کې ډیر د خوخه احساس لري. ځینو دوستانو وعده کړی چې روبابا بهر ته په بورسې ولېږي چې د هنر په برخه کې وکولای شي په مسلکي ډول زده کړې وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي.
روبابا سره لدې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی، خو خپل نور ژوند ته لوړې هیلې او امیدونه لري.
آرزوهای ما زیاد است.
ما هیلی دیدی دی. یوه هیله می داده چه دا آقا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم. غوارم دا بشری حقون رئیس او هم درنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غختن وکرم چه لما سرم رست وکری. زدل تا پخولندی کیگم. زن نغوارم دا کوتی پا کنچی کنم. لده جوند استری شویم. غوارم هاگو انسانان غندی جوند وکرم چه زره تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی.
مثل انسانایی که دست پا دارن و وقتی دلش تنگ میشن برای هوای تازه میرن.
درنو اوریدونکو، روبابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي، ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي. او هغه کسان چې ماغونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com